Radio.
د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په مو کړی د ساده مهمو خبرونو لنډیسته. په مرشه کې امریکایي پوځیان وایي چې د دې ښارګوټي په ځینې سیمو کې د طالبانو له مقاومت سره مخامخ شوي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت پر نوښت وویل چې د افغانستان د هلمند په ولایت کې په دوه ورځو کې دوه بریتانوي سرتیري ووژل شول. د ناتو ځواکونه وایي چې د افغانستان په جنوب کې د دوی په هوایي حمله کې 15 افغان ملکیان ووژل شوي دي او 2 نور زخمیان دي. د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان ته هغه سي شاوانه روي چې د اتیای ملسیز په پای کې له دې هواده د شوروي پوځونو له وتلو وروسته اړولې و. د امریکا حکومت یو بیا پر ایران د دې هواد اتمی پروګرام په خاطر د تازه بندیزونو د وځ کېدو ژغ کړی دی. په روسیه کې د بشري حقوقو مدافع ګروپ د کرملن د دې ادعا په اړه شک څرګند کړی چې وایي په شمالي قفقاز کې د وسلوالو په ضد عملیاتو په جریان کې څلور ملکیان د دواړو خواوو ترمنځ په ډزو کې راګیره وژل شوي دي. او د بوسنیایي سربانو مشر رادوان کرادیچ نن ویلي چې د مسلمانانو سیمې ته د وسلو د قاچاق په خاطر په 1990 کلونو کې په دې سیمه کې جګړه اوږده سوه. د ازادي رادیو د لمړنۍ پښتو خبری مجله زفرشته جلال زی وړاندې کوم. په خبرونه کې به د دې ساعت د ورستیو خبرونو د تفصیل ترڅنګ د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو خبرې شوې تبصرې ترته وړاندې کړو. نن د هلمند په مارجا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل څلورمه ورځ ده. د دې عملیاتو قومندان جنرال امین الله پتیانی خبري اژانسونو ته ویلي چې تقریبا ټوله سیمه اوس د ائتلافي قواوو تر کنټرول لاندې ده. په خبرونه کې به هڅه کوو چې له لشکرګاه څخه په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات زموږ خبريال څخه واخلو. په مارجا کې امریکایي پوځیان وایي چې د دې ښار په ځینو سیمو کې د طالبانو له مقاومت سره مخ شوي او بل خوا د دوی پرمختګ د هغو سختو مقرراتو له کبله ټکنۍ شوی چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره ورته وزه سوي دي. په مارجا کې امریکایي پوځي مقامات وایي چې د طالبانو له مقاومت سره سره به دا سیمه په څو اونیو کې یو مخ تصفیه شي. د دې موضوع نور تفصیل عصمت ساران وړاندې کوي.
امریکایي سمندري پولیس ځواکونه چې د هلمند په مارجې کې پر روانو عملیاتو کې لوی ونډه لري د دې سیمې په ځینو برخو کې د وسلوالو طالبانو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې امریکایي پوځي مقامات وایي د دوی ځواکونه د طالبانو د وسلو له اور چریکي حملو او بمی بریدونو سره مخامخ دي او د سمندري پلیو سرتیرو یو جزتان د یکشنبه په ورځ دوه واري هڅه وکړه چې په مارجې کې بازار ته ننوځي خو دواړه واري په شاوتن بول شول. امریکایي مقامات ویل په مارجې کې د دوی د پرمختګ په باب راز راز نظرونه شته خو یو شی چې څرګند دی هغه دا دی چې د طالبانو دا مهم مرکز به تر ټاکلي پلان یو څه مخکې کاملا تصفیه کړي او دوی اټکل کوي چې د طالبانو نور مرکزونه به هم له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو تر پیلولو وړاندې ونیسي. په همدې حال کې د امریکایي سمندري پلیو ځواکونو یو قومندان ابراهام صاحب وویل موش پر لپسې او منظم پرمختګ کوو خو څنګه چې په لارو ماینونه او چاودیدونکو مواد ایښودل شوی پرمختګ مو ورو خو په قاعده برابر دی. د امریکایي پوځي مقام رویټرز خبري اژانس ته د ایمیل لاري هم دا راز ویلي چې د مارجې په ډیرو برخو کې دوی له لږ مقاومت سره مخامخ شوي خو داسې سیمې هم شته چې سمندري پولیس وکونه له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي مګر له دې سره سره دوی په دې ډول سیمو کې پر لپسې پرمختګ ته دوام ورکوي. د هلمند په عملیاتو کې شامل امریکایي او افغان ځواکونه وایي چې سخت مقررات هم سبب شوي چې د دوی پرمختګ ټکنی او روشي. په سیمه کې د امریکایي ځواکونو یو مقام وویل چې طالبان هم په دې خبر دي چې ناتو د خپلو ځواکونو لپاره یو لړ سخت مقررات وضع کړي او دوی یعنی طالبان له دغو مقرراتو څخه په استفادې سره جګړه کوي. امریکایي پوځیان وایي له نویو مقرراتو سره سم کله یو ځای چې دزي ورڅخه شوي وي یو څوک راووزي دوی تر هغه پرې دزي نشي کولای مګر دا چې په خپلې همغه کس د دزو په حال کې لیدلې وي.
د اسمت اڅروان رپورټو په عین حال کې په هلمند کې د برتنوي قواوی و منصبدار تورن مایک ټیلر ویلي چې قواوی په سیمه کې له ډیر محدود مقاومت سره مخامخ شوي دي.
There's been some small arms fire and some IED activity, but
د وای په سیمه کې د سپکو وسلو مقاومت خو په وخت کې دا ډیر محدود وو. زه فکر کوم چې طالبان زموږ د عملیاتو د همغږي او د دې عملیاتو ناڅاپي حرکت ورخطا کړل. په مرجع په عملیاتو کې لږ تر لږه 15,000 کورنۍ او بهرني عسكر برخه لري. په پروند افغانستان د ملي دفاع د افغانستان د کورنیو چارو او په افغانستان کې د ناتو او د امریکایي قواو غټ قومندان هلمند تلیو او هلته په خبري کانفرنس کې له ژورنالیستانو سره خبري وکړه. د هلمند والی او د په دې خبري کانفرنس کې برخه دروده او د افغان چارواکو په ګډه ویل چې په مارجه کې تر عملیاتو وروسته به په دغه سیمه کې د بیا رغونې زیاتې پروژې پیل سي ترڅو په سیمه کې د دایمي ثبات د ټینګښت لپاره زمینه برابره سي. په خبرونه کې هڅه کوو چې له هلمند د ازادي راډیو له خبریال سره په تماس کې سو او په دې ارتباط تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. تر پرونه مو وروستي رپورټونه دا و چې د مارجه ولسوالۍ څخه اوس هم د خلکو وتل ادامه لري او نن په دغه ولسوالۍ کې د عملیاتو څلورمه ورځ ده. فکر کوم په تلیفوني ارتباطاتو کې یو څه مشکل لرو. د تماس د ټینګېدو په صورت کې به تاسو ته معلومات وړاندې کړو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ
د بریتانیا د دفاع وزارت پرون وخت وویل چې د افغانستان د هلمند په جنوبي ولایت کې په دوه ورځو کې دوه بریتانوي عسكر وژل شوي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا د یکشنبه په ورځ یو برتانوي عسكر په وسلوال نشته کې وژل شو او دوهم سرتیری د دوشنبه په ورځ داسې مهال په چاودنه کې وژل شو چې د بمونو د شندولو لپاره یې پیره کوله. د بریتانیا د دفاع وزارت د خپلو دواړو عسکرو مرګ د هلمند په نادلي او مارجه ولسوالۍ مارجه کې د مشترک په نوم له عملیاتو سره تړلی وبلل. په عین وخت کې د بریتانیې چارواکو پرون په هلمند کې د هغو عسکرو له کورنیو سره وکتل چې په هلمند کې خپل د کورنیو غړي له لاسه ورکړي دي او په دې مسله یې غم شریکي څرګنده کړه. ناتو ځواکونو د دشمن په پرځول چې د افغانستان په جنوب کې د دوی په هوایي حمله کې 15 افغان ملکیانو وژل شول او 2 نور زخمیان شول. د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ویلي چې دا کسان په تصادفي ډول وژل شوي دي. ایساف وایي چې دوی د دوشنبه په ورځ د کندهار په جړې ولسوالۍ کې سختدریزي په نقشه کړی و چې بمونه یې شخول خو بمباري سهون په نورو کسانو وسوه چې په نتیجه کې 15 تنه بې ګناه خلک وژل شول او 2 نور زخمیان شول. ایساف وایي چې دا پېښه د مشترک عملیاتو سره چې په هلمند روان دي هیڅ ارتباط نه لري. تر دې مخکې د یکشنبه پرز د مشترک عملیاتو په ترڅ کې د ناتو ځواکونو په ډزو کې د یوې کورنۍ 12 غړي په مارجه کې ووژل شول خو د ناتو ځواکونو وروسته له دې عمله بخښنه وغوښته او دایي سهوی حمله وبلله. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي هم د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د دغو ملکي کسانو په وژل کېدو خوشنۍ څرګنده کړې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري
خبری مجله مو تر ونیمو بجو ده سهار تر ونیمو بجو ده افغانستان په ارتباط د خبرونو او رپورټونو ورستي تفصيل درته وړاندې کوم. نن د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل څلورمه ورځ ده. د چارواکو په وینا په مارجه کې امریکایي پوځیان البته وایي چې د دې شهر په ځینې سیمو کې د طالبانو له مقاومت سره مخامخ شوي دي او بلخوا د دوی پرمختګ د هغو سختو مقرراتو له کبله ټکنې شوی چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره ورته وزه شوي دي. په اینه حال کې په سیمه کې د برتانوي قواو یو منصبدار تورن مایک ټیلر ویلي چې قواوی په سیمه کې ډیر محدود مقاومت سره مخامخ شوي. دغه تورن ویلي دي چې دوی په سیمه کې یوازې د سپکو وسلو له مقاومت سره مخامخ دي. په مارجه کې په عملیاتو کې لښته لږه 15,000 کورنۍ او بهرني عسكر برخه لري. په خبرونه کې هڅه کوي چې په هلمند کې له خپل خبريال سره په تماس کې سو او تاسو ته په دې ارتباط وروستي معلومات وړاندې کړو. پرون په افغانستان کې د شوروي د پخواني شوروي د ځواکونو د افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو د وټلو کلیزه ولمنځل سو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ویلي چې نړیواله ټولنه باید افغانستان ته هغه شي شاوانه لوي چې د تیایمي لسیزي په پای کې د هیواله د شوروي پوځونو له وټلو ورسته دغه هیواد ته شاړه ولي او نتیجې د افغانستان او نړی لپاره ډیر ورانوونکي و. شغلي ریچارډ هولبروک چې په قطر کې خبری غونډې ته وینا کوله د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. په همدې مناسبت د هغه د څرګندونو جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارد هولبروک پرون د قطر په مرکز دوحې کې وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه په افغانستان کې د دوی لپاره تر ټولو لوی لومړیتوب دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې حتی وروسته له دې چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه له افغانستانه ووځي بیا هم د دې هیواد له بیا رغونې سره مرستې ته دوام ورکړي. هولبروک وویل له افغانستان څخه زموږ د ځواکونو وتل له دې سره تړلی دي چې افغانستان داسې حکومت ولري چې خپل پولیس او امنیتي ځواکونه له طالبانو سره د مقابلې پوره جوګوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د قطر په دوحې کې وی څېړنیز غونډې ته وویل که موږ غواړو چې له افغانانو سره د خپل هیواد په ودانولو کې مرسته وکړو باید تر هر څه مخکې د دې هیواد امنیت ښه شي. د وویل باید هغه ویجاړوونکي تېروتنې تکرار نشي چې په 1980 کال کې له افغانستانه د شوروي اتحاد د پوځونو له وتلو وروسته وشوې، بلکې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي چې له دې هیواد سره تر هغو مرسته وکړي چې افغانان په خپلو پښو ودرې شي. د له افغانستان څخه د شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو وروسته دې هیواد ته د نړیوالې ټولنې شا اړول د ناوړو نتیجو عامل وباله. هولبروک وویل راتلونکی کال به په احتیاط د ځینو ځواکونو استل پیل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د 10,000 نورو ځواکونو د لیږلو د پریکړې په وخت ویلي و چې د 2011 کال په جولای کې به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په استلو پیل وکړي. امریکایي چارواکي غواړي چې تر دې نیټې پورې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د نړیوالو ځواکونو له ملاتړه پرته د خپل هیواد دفاع وکړي.
د افغانستان پر حالاتو مو د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د خاص استازي ریچارد هولبروک د څرګندونو جزئیات واوریدل. په افغانستان کې د جمهوری ریاست په تیر دور انتخاباتو کې د جمهوری سامیت کرزی رقیب کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله پرون په کابل کې په یو غونډه کې چې په افغانستان کې د شوروي ال افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د وتلو د کلیسی په مناسبت جوړ شوی و د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. د وویل چې دا ورځ په افغانستان کې د پداسې حال کې لمنځل کیږي چې لوی خو افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو خبرې کوي او بل پلو د دوی په وړاندې په هلمند کې پوځي عملیات روان دي. ډاکټر عبدالله په هلمند کې د وروستي وضعیت او د افغانستان د سیاسي حالاتو په ارتباط خبرې کړې دي چې زکیه غیاسی جزئیات وړاندې کوي.
دا نوموړی په وینا هغه کسان چې په هیواد کې د جوړ شوي نظام د لمنځه وړلو لپاره پورته شوي هیڅ کله هم سیاسي حل لارې ته غاړه نه ږدي.
درې چې صحبت میکنیم در یک گوشه از افغانستان جنگ درآمد.
مونږ چې دلته خبرې کوو په عین وخت کې د افغانستان په یو سنډه کې جنگ روان دی. په هلمند کې کېدای شي دا جنگ په میاشتو دوام وکړي او یا نورو سیمو ته هم وغځيږي. هغه کسان چې هر ورځ عام افغانان وژني نه یوازې دا چې هغوی ته د سولې د خبرو وړاندیز کیږي، هغوی ته زارۍ کیږي، بلکې هغوی ته رشوت هم چمتو شوی چې راشي دا واخلي. آیا په دې ډول د افغانستان ستونزې ته د حل لاره پیدا کیدی شي؟
به همین ترتیب آیا یک راه حل بر قضیه افغانستان پیدا شده خواهد؟
خود ولسمشر کرزی یو ویان بیا د ښاغلي عبدالله د څرګندونې په کلکه رد کړی چې ګواکې د رشوت په ورکولو سره د سولې د راوستلو هڅه کیږي. احمد ضیا سیمک یو ځل بیا دا واضح کړه چې افغان دولت یوازې له هغو کسانو سره د سولې خبرې کوي چې په هیواد کې د جنګ پلویان نه دي او نه هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره تړاو لري. سیمک د هلمند عملیات ته په اشاره وویل چې افغان حکومت د هغو کسانو په وړاندې خپلو پوځي مبارزو ته دوام ورکوي چې د القاعده تر څنګ د افغانستان د تباه کولو په هڅه کې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن په وړاندې د واکسین د سرتاسري کمپاین د پیل خبره کوي. د افغانستان د امنیت روغتیا سرپرستی وزیر پرون په دې ارتباط له ازادي راډیو سره خبرې کړي. نورځي د دې مسلې له جزئیاتو خبر سو. د ازادي راډیو خبريال محمد معصوم پښتون له کابل رپورت لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر سوریا دلیل ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین د پلي کولو پر مهال د ناامنۍ او د تګ راتګ پر وخت پر لارو له خنډونو سره مخ کیږي، خو بیا هم دغه پروګرام اغیزناک ثابت شوی. ډاکټر دلیل د فلج څخه د کوچنیانو د ژغورنې د درې ورځني کمپاین په اړه وایي:
کمپاین فرعي مبارزه با فلج اطفال
د ماشومان د فلج یا پولیو پر ضد کمپاین د هیواد په جنوب لویدیځ او ختیځ ولایتونو کې پیل شوی چې 1,350 ولسوالۍ به تر پوښښ لاندې ونیسي. ټاکل شوی ده چې 2.9 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه تر 50 کل نو ښکتوي واکسین شي، او د پولیو په دغه فرعي کمپاین کې 9,000 روزل شوي رضاکاران کار کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وایي چې په 2009 میلادي کال کې د پولیو نه دیش پیښې او د 2010 میلادي کال د پیل څخه تر اوسه پورې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دغه پروګرام چې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف او د روغتیا د نړیوال پروګرام په مرسته پیل شوی د 9,000 رضاکارانو لخوا پر مخ بیول کیږي. د یونیسف چارواکي وایي د دې بهیر سره د مرستو هدف په ناامنو سیمو کې د پولیو څخه د کوچنیانو ژغورل دي. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤل عبدالعزیز فروتن ازادي راډیو ته وویل:
موږ اصلي دنده دا ده چې په نظر کې لرو 2.2 میلیون ماشومانو لپاره واکسن برابر کړو. د دې لپاره موږ 3.15 میلیون واکسن په نظر کې لرو.
ټاکل شوی ده چې د دې پروګرام له لارې 2 میلیون او 80,000 کوچنیان د هیواد په جنوب، ختیځ او لویدیځ سیمو کې واکسین شي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پولیو ناروغۍ پر ضد مبارزه یې بریالۍ ده، خو د 2008 کال څخه تر 2009 کال پورې اووه پیښې زیاتې شوي دي. ویل کېږي چې د دا ډول ناروغیو د ډېرېدو لاملونه د افغانستان په جنوب ولایتونو کې روانې ناامنۍ او لیرو سیمو ته د تګ راتګ پر لارو امنیتي خنډونه دي چې کېدای شي دا ډول ناروغۍ نورې هم ډېرې کړي.
سات د سهار اوه بجې او شپاړس دقیقې دي. د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. نن د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو څلورمه ورځ ده. امریکایي ځواکونه وایي چې په سیمه کې له محدود مقاومت سره مخامخ شوي دي، او د عملیاتو افغان قومندان وایي چې ډېر ژر به ټوله سیمه د ایتلافي ځواکونو تر کنټرول لاندې وي. په د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځنګړی استازی ریچارډ هولبرک وایي افغانستان ته باید بیا د نړیوالې ټولنې داسې شانسي لکه څنګه چې پخوا سوې وه، او د ټولې نړۍ لپاره یې زیان ورساو. د جمهور رئیس حامد کرزي په وړاندې په تیرو انتخاباتو کې ولاړ کاندید ډاکټر عبدالله وایي له وسلوالو مخالفینو سره خبري نتیجه نه ورکوي. د امریکا حکومت یو بیا پر ایران د دې هیواد اتمی پروګرام په خاطر د تازه بندیزونو د وضع کېدو غږ کړی. په روسیه کې د بشري حقونو مدافع ګروپ د کرملن د یوې ادعا په اړه چې وایي په شمالي قفقاز کې د وسلوالو په ضد په وروستیو عملیاتو کې څلور ملکیان د دواړو خواوو ترمنځ په ډزو کې راګیره وژل شوي وو شک څرګند کړی. او د بوسنیای سربانو مشر رادوان کرادیچ نن وویل چې د مسلمانانو سیمې ته د وسلو قاچاق په 1990 کلونو کې په سیمه کې د جګړې د اوږدوالي سبب و. په خبرونه کې هڅه کوو چې د هلمند څخه ورستي معلومات وړاندې کړو. لکه څنګه چې مخکې وویل نن په مارجه کې د عملیاتو څلورمه ورځ ده. زموږ له خبریاله د ورستي رپورټونو په حواله د مارجه څخه تر پرون مازدیګر پورې هم د خلکو وتلو جریان درلود. په سیمه کې د بریتانوي قواوو یو تورن ویلی دی چې په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو له ډیر کم مقاومت سره مخامخ شوي، او شایي یو دلیل په عملیاتو کې د دوی هماهنګي وي. امریکایي قواو ویلی دی چې په مارجه کې د دوی پرمختګ یو څه د دې لپاره ټکنې شوی چې د دوی لپاره ډیر جدي مقررات وضع شوي دي تر څو په سیمه کې د عملیاتو په جریان کې د ملکي تلفاتو مخنیوی وسي. زما تخنیکي همکار هڅه کوي کوشش کوو له هلمند سره په تماس کې شو او تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. خو تر هغه راځو سیمایزو مسایل ته ورسته په خبرونه کې د افغانستان پر حالاتو د غرب د څو متبرو رسپانو تفسیر درته وړاندې کړو. راځو د ایران په ارتباط د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر تازه څرګندونه ته د امریکا حکومت یو بیا پر ایران د دې هیواد د اتمی پروګرام په خاطر د بندیزونو د وضع کېدو غږ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د قطر په مرکز دوحه کې د خبرو پر مهال د ایران سپای پاسداران انقلاب ډله تورنه کړې چې د هیواد د پوځي دیکتاتوري په لور رهبري کوي. میرمن کلینتن ویل پر ایران باید تازه بندیزونه وضع سی. په این حال که د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل هم پرون په ریاد کې له میرمن کلینتن سره تر لیدو وروسته د ایران د اتمی پروګرام پر حالاتو پر څرنګوالي خبرې وکړې او وی ویل چې بندیزونه شایي نتیجه ورکړي، خو د ایران په خلیج کې د ایران ګاونډي هیوادونه په دې برخه کې د زیاتو عاجلو اقداماتو هیله مندو. د په دې ارتباط نور توضیحات نه دی ورکړي. په عین وخت کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې له جمهور رئیس څخه غوښتنه کړې چې د ایران د انرژي پر سکتور د بندیزونو کلک ملاتړ وکړي. سلطان محمد سرور به په دوحه کې د هیلری کلینتن د څرګندونو تفصیل وړاندې کړي.
د امریکا مالی وزارت تیر اونۍ اعلان وکړ چې په امریکا کې د ټولو هغو کمپنیو او ادارو بانکي حسابونه منجمد کړي چې له سپاهي پاسدارانو سره ارتباط لري. امریکایي چارواکو وویل چې ځینې دغه کمپنۍ د ګڼې وژنې د وسلو پروګرامونه تمویلوي. سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه چې له کلونو راهیسې د ایران د دولت د نورو قواوو ترڅنګ فعالیت کوي، اوس یې د خپل فعالیت ساحه پراخه کړې او د دولت په بېلابېلو چارو کې ګوتې وهي. لویدیځوال په دې ګمان دی چې د ایران د توغندیو پروګرام د تیلو سرچینې، د اوبو، د بندونو او سړکونو جوړول او د معلوماتو او مخابراتو او اتومي ټکنالوژۍ پروګرامونه د سپاهي پاسداران په لاس کې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن چې غواړي په ایران باندې د ډیپلوماټیکو فشارونو لپاره د عربي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي، په دوحې کې د امریکا او عربي هیوادونو غونډې ته د یکشنبې په ورځ وویل چې واشنگتن بیا هم یو سوله ایزه لاره غوره بولي. زه غواړم له ایران سره د چلند لپاره یو مناسبه لاره پیدا کړم چې تر ډیر امکانه سوله ایزه وي، او زه له ایران سره د هر مؤثر تماس جدي هرکلی کوم. خو موږ نه غواړو په داسې حال کې له ایران سره خبرو ته دوام ورکړو چې هغوی لګیاوي اتومي بم جوړوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر دا پوښتنه مطرح کړه چې ایران څه پټوي، اولې خپلې نړیوالې ژمنې نه ترسره کوي. میرمن کلینتن وویل که ایران خپلې نړیوالې ژمنې ترسره کړي، نو له انزوا څخه به خلاص او نړیوالې ټولنې ته به نږدې شي. امریکا کوشش کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران نوي بندیزونه ولګوي. ملګرو ملتونو تر اوسه په ایران درې مرحلې بندیزونه لګولي دي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد څو ورځې مخکې وویل چې دغه هیواد کولی شي د اتمی بم لپاره یورانیم جوړ کړي، خو د بم د جوړولو نیت نه لري.
د هند په پونه ښار کې تر وروستي 14 چیلشت لږ نه تنه پکې ووژل سول او ګنج مرکزانی زخمیان کړل. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو څرنګوالي یو بیا له سوالونو سره مخامخ کړي. په هند کې د یو شمېر هندو نېشنلیستو ګروپونو استازو د هند له حکومت سره د سولې د هند له حکومت څخه غوښتنه کړې چې له پاکستان سره د سولې د خبرو وړاندیز لغوه کړي. د اټاک سوي و چې هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو لړۍ په روانونه کې پیل سي، خو په پونه کې 14 حالات بدل کړل. د هند حکومت ویلي چې د اپوزيشن غوښتنو ته بعد د پونه د 14 په ارتباط د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته ځواب ورکوي. وروستي معلومات په دې ارتباط سره رضوان مراد رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان چارواکي راتلونکي اونۍ په خپلو کې د خبرو اترو لپاره چمتووالی نیسي، نوی ډلی په دې اړه تحقیقات پیل کړي چې آیا د دغه هیواد په مهاراشټرا ایالت کې د شوې وروستۍ 14 تر شا به د پاکستان لاس وي او که څنګه. د اسلام آباد او نوی ډلی ترمنځ راتلونکي اونۍ خبرې به چې د امریکا په ملاتړ ترسره کیږي، د هند او پاکستان ترمنځ د 2008 کال د ممبئی له بریدونو وروسته په لوړه سطحه کېدونکې لومړنۍ خبرې اترې وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د هند بهرنیو چارو د وزیر اس ام کرشنا په حواله وایي د پونې په ښار کې د شنبې د ورځې 14 د تروریستي سازمانونو یو ناهیلي هڅه وڅو د هند او د پاکستان د ولسونو ترمنځ د دوستۍ او ښو اړیکو د ټینګېدو مخنیوی وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر د پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا پېښه به د هند او پاکستان ترمنځ کېدونکې خبرې وځنډوي وویل، په دې اړه د دغه 14 په هکله له تحقیقاتو له پوره کېدو وروسته پرېکړه کوو. د پاکستان صدر اعظم رضا ګیلانی د هند په مهاراشټرا ایالت کې وروستۍ 14 وغندله او وی ویل هغه غواړي چې اسلام آباد او نوې ډلی د خبرو اترو پروسه مخته یوسي. په هند کې د وروستۍ 14 په اړه د نوې ډلی د جګړو د څېړنې د انسټیټیوټ مشر آجا سهانی واشنگتن پوسټ ویلي د هند امنیتي ځواکونو او استخباراتو د ممبئی له تیرو حملو زیات څه زده کړي او د پونې د وروستۍ تروریستي حمله په وړاندې پر وخت عکس العمل وښود. د نوموړي په وینا هندي ځواکونو لا دمخه په دغه سیمه کې امنیتي تدابیر ټینګ کړي ول.
Thank you. آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بوسنیایي سربانو مشر رادوان کرادیچ نن وویل چې د مسلمانانو سیمې ته د وسلو قاچاق په 1990 کلونو کې د دې سبب سو چې په سیمه کې جګړه اوږده سي. کرادیچ د هیګ په نړیواله محکمه کې تر حاضرېدو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې په یوګوسلاویا کې 1600 ځواکونو او مرسته کوونکو ادارو د ملګرو ملتو د وسلو د بندیز د تړون په تر پښو لاندې کولو سره د هغه مخالف لوري ته وسلې برابرولې. 45 کلن کرادیچ باندې د ډلهییزې وژنې په شمول د جنګي جنایتونو او د بشري ضد جرمونو یولس تورونه لګېدلي دي. د ده په وخت د بوسنیا په جګړه کې تر 30,000 زیات کسان ووژل او تر 2.5 میلیونه زیات له خپلو سیمو تښتېدو ته مجبوره سول. د رادوان کرادیچ محاکمه به په مارچ کې له سره پیل سي. د ته حق ورکړ سوی چې له خپله ځانه خپله دفاع وکړي. اوس یو ور بیا رضوان مراد د غرب په څو معتبر ورسپانو کې د افغانستان پر حالاتو شوې تبصرې وړاندې کوي.
د نړۍ زیاتره ورسپانو په خپلو وروستیو ګڼو کې د هلمند په مارجي سیمه کې د روانو عملیاتو او د هغې د راتلونکي په اړه مطالب او مقالې لیکلي دي. د لندن چاپ انډیپندنت ورسپانې د مارجي د عملیاتو په اړه یو مطلب کې لیکلي د دغو عملیاتو نتیجه د افغانستان راتلونکي پورې تړاو لري. ورسپانه لیکي دا عملیات د افغانستان خلکو او نړیوالو ته مختلف پیغامونه لري. دا مطلب لیکونکي وايي کچیرته دا عملیات په کامیابۍ سره تمام شي او په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او بیا رغونې کارونه پیل شي، نو په هغې صورت کې به ښایي خلک د بهرنیو ځواکونو د شتون او د حامد کرزي د حکومت ملاتړ ته وهڅیږي. د ورځپاڼې په وینا امریکایي ځواکونو په مارچ کې له عملیاتو نه مخکې پراخ تبلیغات وکړل څو خلک سیمه پرېږدي او د ملکي مرګ ژوبلې مخه هم ونیول شي. خود مقالې د لیکونکي په قول طالبانو هم له دغو تبلیغاتو څخه ګټه پورته کړه. انډیپندنت زیاتوي کچیرته طالبانو په خپله سیمه پریښي وي او پر افغان او نړیوالو ځواکونو د ځوابي بریدونو پلان لري، نو په هغه صورت کې به د دغو عملیاتو نتیجه په زړه پورې نه وي. یو بل موضوع هم شته او هغه دا چې دا عملیات د افغان نړیوالو ځواکونو ګډ عملیات دي او په همدې ترڅ کې به د افغان ځواکونو توانمندي هم معلومه شي چې آیا په خپله د امنیت ساتنې جوګه دي او کنه. ورسپانه وړاندې لیکي کچیرته افغان ځواکونه د مارجې د عملیاتو په ترڅ کې کوم ابتکار وکړي، نو پر افغان ملي اردو به د خلکو او نړیوالو اعتماد ټینګ شي او په همدې ډول به په راتلونکي کې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم لاره هواره شي. د ورسپانې په وینا د مارجې په عملیاتو کې کامیابي د افغانستان راتلونکي ټاکي. د ډیلی تلیګراف ورسپانې بیا لیکلي چې د مارجې عملیات د افغانستان د خلکو د زړونو او فکر د جلبولو یوه مبارزه هم ده. ورسپانه زیاتوي د امریکا او برتانیا خلک له دغه جګړې ملاتړ نه کوي، خو که عملیات بریالي شي سیمه له طالبانو پاک شي او افغان ځواکونه د سیمې د امنیت مسؤلیت پر غاړه واخلي، نو په هغه حالت کې به د امریکا او برتانیا ولسونه یو څه راضي شي، ځکه چې په دغو عملیاتو کې کامیابی له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو موده هم رانږدې کوي. ډیلی تلیګراف د مطلب په پای کې لیکي د مارچ په عملیاتو کې کامیابی او د پلان له مخې د عملیاتو وروسته د ټاکل شوې پروسې تطبیق د افغانستان او د هغو هیوادونو د خلکو چې په افغانستان کې سرتیری لري د افکارو او اعتماد ګټلو لپاره حیاتي اهمیت لري.
لکه څنګه چې مو د خبرونې په فایل کې وویل د مارجې د عملیاتو نن څلورمه ورځ ده. هڅه کوو په سیمه کې خپل خبریال سره په تماس کې سو، خو فکر کوو چې په ټلیفوني ارتباطاتو کې یو څه مشکلات دي. شمنه کوو چې وروستي معلومات به درته وړاندې کوو.
ستاسو له پیغامونو نه
کړي نه پریږدو، کړي بندولې راوتلې دي، خو نه پریږدولې زه ته ګرځولې یې مته بیرته ارتي ماته کوښنه غیر ماته بس نه کړی
کله خدای غږ دې دغه نه پریږدي کړه دغه خاص کړي نه پریږدي داسې په دوه دوه درې درې نفر په دغه کې مرسته دي مو شرانه کی هغه مو مرسته یو سمه هغه دې ته ناشته خدای په خره وایي تاسو ټول وځي تاسو ټول نار چې خدای سیمور بمباري موږ دی واځي موږ پاتې په دغه خلکو باندې ځان ساتل کیږي
د مرجه د کورو چارې سره موږ په سراوا خپل برول ولزي لاس مشران ولزي لاس وځي طالبان چې را طالبان ول یاد نه سي لای کړي راو ګرځي بار موږ څنګه غره پر څو باندې نوستا برای ماشان پر ندالی باندې راو ته لو نن شپه مدالی ځان راورځي شپې درې بجې لشکرګا شارت راورځي
ورسته خبر ده چې د یوکرين مرکز کیف د شاروال د لور د سکول غلا سوی د هغې په د سکول کې د 6 میلیون ډالرو پرزشت جواهرات موجودو. د ویلی چې په د سکول کې بنګړي او جواهرات او د هغې موټر ته یو سړی ورنږدې سو او د سکول یې ترې وتښتاو. مصطفی پروګرام ته شراغلی او خبر خو دې واوري چې د جواهراتو د سکول سوی نو په لار کې.
تشکر امی، خبر واقعا داریم. ما هم در این برنامه دری تشکر از خودت. سلام و صبح روز شنبه تان بخیر. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز 27 ماه دلو سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 16 ماه فوریه سال 2010 میلادی. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این مجموعه خبری با شما هستیم و امیدواریم تکلب و سرحال باشین و تا پایان روز با رادیو آزادی. حالا یک جا با شما، این هم سرخط تازه ترین ها. عملیات مشترک در مارج هلمند وارد چهارمین روزش شد. مقامات آمریکایی میگویند که در برخی از نقاط مارج با مقاومت طالبان روبرو شدند. عبدالله عبدالله رهبر مخالفان سیاسی حکومت افغانستان میگوید که پروسه آشتی و مذاکره با مخالفان مسلح حکومت بی نتیجه خواهد ماند، زیرا به گفته او با جنگ نمی شود از صلح سخن گفت. وزیر خارجه عربستان سعودی گفته که وضع تحریم‌های جدید بر ایران شاید مؤثر واقع شود، اما او افزوده که کشورهای همسایه ایران در خلیج خواهان دریافت راه حل عاجل‌تری هستند. کرملین ادعا کرده که 4 غیر نظامی در جریان عملیات ضد شورشیان در منطقه قفقاز شمالی در نتیجه تبادل آتش کشته شدند، اما یک گروه حقوق بشر روسیه در مورد این ادعای کرملین تردید نشان داده است. در نتیجه تصادم 2 ریل در بروکسل مرکز بلژیم 18 نفر کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند. و دستکول دختر شاروال کیف مرکزی اوکراین دزدیده شده. میدانین در بین دستکول چی بود؟ جواهرات به ارزش 6 میلیون دلار آمریکایی. در پهلوی تازه ترین خبرها و گزارش ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان مصاحبه داریم در مورد نتیجه عملیات مشترک در مارج هلمند.
اگر در مارجه مردم راضی نگاه نشوه و حکومت صالحی در اونجا ایجاد نشوه، نتایج منفی خواهد بود.
به همین ترتیب برخی از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان را هم براتان ورق میزنیم، اما حالا این مجموعه خبری را با تازه ترین تحولات امنیتی در جنوب کشور شروع میکنیم. همونطور که گفتیم، مقامات نظامی آمریکایی میگویند که قوای افغان و ناتو در برخی از نقاط مارج در هلمند با مقاومت طالبان روبرو شدند. این اظهارات در حال است که عملیات موسوم به مشترک در مارج وارد چهارمین روزش شده. مقامات نظامی همچنان میگویند که مقررات که به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی وضع شده، پیشروی آنها را با کندی روبرو ساخته. اما با این وصف آنها تاکید کردند که این منطقه ظرف چند هفته دیگر از وجود مخالفان پاکسازی خواهد شد. بیشتر از سید سمی عباس می‌شنویم.
سربازان قوای بحری آمریکا که در منطقه مارج ولایت هلمند عملیات را شروع کردند، در بعضی نقاط این منطقه با مقاومت شدید طالبان روبرو شدند. به نوشته خبرگزاری رویترز، مقامات نظامی آمریکا در اینجا میگویند که قوای آنها به فیر اسلحه، حملات چریکی و حملات بمی طالبان روبرو شده و یک جزء تام سربازان قوای بحری یا مارین آمریکا روز یک شنبه 2 بار کوشش کردند که به بازار مارج داخل شوند، اما هر 2 بار به عقب رانده شدند. مقامات نظامی آمریکا میگویند بر آنها حملات شدید و ناگهانی نیز صورت گرفته که در یک مورد برخورد مسلحانه 1 ساعت دوام کرد و آنها مجبور شدند از طیارهای جنگی هریر و هلیکوپترهای مجهز با راکت‌ها کمک بخواهند. مقامات آمریکایی میگویند در رابطه با پیشرفت آنها در مارج نظریات مختلف ارائه می‌شود، ولی یک موضوع واضح است که آنها قبل از مهلت تعیین شده این مرکز مهم طالبان را کاملا تصفیه کرده و پیش بینی می‌کنند که قبل از خروج قوای خود از افغانستان مراکز دیگر طالبان را نیز تصرف خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما ماه جولای سال 2011 را برای آغاز انتقال قوای کشورش از افغانستان مهلت تعیین کرده است. در همین حال یک قمندان قوای بحری آمریکا ابراهام سایپ میگوید آنها منظم و پیهم پیشرفت میکنند، اما چون راه ها ماین‌گذاری شده است این پیشرفت آهسته آهسته صورت میگیرد. این مقام نظامی آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که در بخش اعظمی مارجه مقاومت علیه آنها کم بوده است، ولی بعضی جاهای هم هستند که در آنها مقاومت شدید می باشد، اما با وصف آن هم آنها در این مناطق پیشروی را ادامه می دهند. مقامات نظامی افغان و ناتو که در عملیات اخیر ولایت هلمند سهم دارند می گویند مقررات جدی نظامی هم سبب شده است که پیشرفت آنها بطی و آهسته شود. یک مقام نظامی آمریکا در منطقه گفته است طالبان از این موضوع با خبر می باشند که قوای ناتو برای سربازان خود در منطقه یک سلسله مقررات تعیین کرده و آنها از این مقررات به نفع خود استفاده کرده و جنگ را دوام می دهند. مقامات نظامی آمریکا می افزایند به اساس مقررات جدید اگر یک نفر از محلی که فیر صورت گرفته خارج شود آنها برو فیر نمی کنند، مگر اینکه این شخص خودش در حال فیر دیده شود. از سوی دیگر خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد روز گذشته در چند منطقه مارجه در حالی که قوای ناتو و افغان می خواستند بعضی نقاط را پاکسازی کنند برخورد مسلحانه صورت گرفت و در این نقاط طالبان هنوز هم به شکل پراگنده مستقر می باشند.
سید سمیع عباس بود با گزارش در مورد ادامه عملیات مشترک در مارجه ولایت هلمند. این عملیات امروز وارد چهارمین روزش شد و مقامات آمریکایی میگویند که در برخی از نقاط مارجه با مقاومت طالبان روبرو شدند. 15,000 عسکر افغان و خارجی در این عملیات شرکت دارند و به محض گرفتن تازه ترین خبر شما را در جریان خواهیم گذاشت. سازمان ملل متحد میگوید به کسانی که از ولایت هلمند بیجا شدند مواد غذایی و دیگر مواد ضروری کمک میکند. مقام های این سازمان در کابل میگویند که تقریبا 900 خانواده از ترس عملیات نظامی موسوم به مشترک از این ولایت بیرون شدند. نیلاب مبارز یک سخنگوی این سازمان میگوید که شاید رقم این بیجا شده ها افزایش یابد.
ملل متحد و بعضی از مؤسسات بین المللی امدادرسان آمادگی های بیشتر را به خاطر کمک به اینا گرفتن. در حدود 6,000 بسته غذایی و غیر غذایی در منطقه جابجا شده مطابق ضرورت. البته ای دوام میکنه. همچنان از تمام طرفین درگیر تقاضا میکنیم که مردم ملکی را حفاظت بکنن و چنین نگرانی وجود داره که اگر تلفات ملکی بالا بره سبب نارضایتی مردم شوه.
نیلاب مبارز یک سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل بود. در یک تحول دیگر براتون داریم که رهبر مخالفان سیاسی حکومت افغانستان میگوید که روند آشتی و مذاکره با مخالفان مسلح دولت نتیجه در قبال نخواهد داشت. عبدالله عبدالله دیروز که مصادف با روز شکست و خروج قوای شوروی وقت از افغانستان بود گفت در حال تجلیل از شکست و خروج روس‌ها از افغانستان صورت می‌گیرد که در گوشه‌های از افغانستان تا هنوز هم جنگ جریان دارد. او افزود که چگونه می‌شود با جنگ از صلح سخن گفت. منیژه دیوه خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
رهبر اپوزیسیون حکومت افغانستان با انتقاد از عملکردهای دولت افغانستان در خصوص اجرای عملیات نظامی و پیشبرد برنامه مصالحه با مخالفان گفت که این برنامه ها در نهایت نتیجه مثبت در قبال نخواهد داشت. دکتر عبدالله عبدالله که در جمعی از مجاهدین سابق و هوادارانش به مناسبت سالروز خروج عساکر شوروی سابق در کابل سخن میزد گفت این ممکن نیست که از یک طرف مخالفان به آشتی دعوت شود و از جانب دیگر با آنان جنگ صورت گیرد.
در اینجا صحبت میکنیم در یک گوشه از افغانستان جنگ ادامه دارد در ولایت هلمند و این جنگ شاید دوام کنه روزها، هفته‌ها و ماه‌ها در اون ولایت یا در سایر ولایت. کسایی که روزمره به کشتار مردم بیگناه دست میزنند نه تنها که اونا را دعوت میکنن، نه تنها که از اونا خواهش میکنن، نه تنها که اونا به اونا تضرع میکنن، نه تنها که به اونا زاری میکنن، بلکه رشوت هم برشان آماده ساختن که بیاین و این پول بگیرین. به همین ترتیب آیا یک راه حل بر قضیه افغانستان پیدا شده خواهد؟
در این میان ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برای آوردن صلح دولت افغانستان برای مخالفان حکومتش رشوت نمیپردازد. سیامک هروی یک سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت با آنان مذاکره صورت میگیرد که بر ضد مردم افغانستان فعالیت نمی کنند.
رشوت در میان نیست. در اصل پروسه صلح برای
در جوار ای که مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهد داشت آغاز شده و ای تداوم پیدا خواهد کرد.
دکتر عبدالله عبدالله رهبر اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان در انتخابات 29 اسد امسال یکی از نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری بود، اما در دور دوم از اشتراک در انتخابات کنارگیری کرد. وی گفت که به مبارزاتش به خاطر اعاده حقوق مردم افغانستان ادامه می دهد. دولت افغانستان نیز می گوید که مبارزات سیاسی از راه‌های مشروع را همواره حمایت کرده است.
گزارش بود از منیژه دیو، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. باز هم در مورد عملیات مشترک در مرج هلمند مصاحبه حالا داریم با جنرال عبدالهادی خالد، تحلیلگر مسائل نظامی افغانستان. از او در یک مصاحبه تلفنی پرسیدم که عملیات مشترک که در مرج هلمند جریان دارد در چه حد میتواند دل مردم منطقه را به دست دارد و چه نتیجه در قبال خواهد داشت. با هم شنویم.
به نظر ما هدف ایستن که حکومت دولتی از لشکرگاه انکشاف کنه و در این محل استراتژی که مشرف به لشکرگاه بود و یک نوع لشکرگاه را مرکز هلمند در محاصره داشت، این حکومت گسترش پیدا کنه. اینا برنامه دارن که باید باقی بمانه و تا زمانی که حکومت دولتی تامین شوه و مردم رسیدگی شوه و بازسازی اینجا انکشاف پیدا کنه و مردم مصروف کار مشروع و از دولت و متحدین دولت اونا راضی شد تا او حد این برنامه گرفته شده. اگر امیتون تاریکی نه ادا میکنه برنامه پیش بره تدبیر شده، ما فکر میکنم نتایج مثبت خودش و آغاز نوی در از برخورد جامعه جهانی و دولت ما در رابطه با مخالفین و حاکمیت دولتی و مردم خواهد بود. تا جایی که شما میبینید همیشه جنگایی که قبلا پیش برده میشد جنگایی بود که تلفات بیشتر مردم ملکی متعامل میشد.
جنرال خالد، با معذرت که من حرف شما را قطع میکنم چون وقت برنامه وقت مجله کم هست، بسیار کوتاه اگر تحلیل بکنین موضوع را که پیروزی خود حکومت و البته نیروهای حکومتی و ناتو در مرج چه دستاورد کلان را میتونه در خود منطقه برمغان بیاره؟
اگر اینا بتانه تاری که برنامه کردن، اینا بتانه که حاکمیت اینجا نمونه و ایدوی بسازن و مردم راضی بسازن، در انکشافات بعدی و عملیات تصفیه بعدی خیلی آسان خواهد بود و مردم ها و ساکنین محلات که بعد هم باید بالایشان عملیات شود، اونا مردم همکاری خواهد کرد با دولت و با چشم شک و تردید و ترس و رعب به طرف اردوی افغانستان و اردوهای جامعه جهانی نخواهد دید. اگر در اینجا در مرج نتایج طوری که ادا میشه به اون نتایج نرسه و مردم راضی نگاه نشوه و حکومت صالحی در اونجا ایجاد نشوه و مردم مصروف کار مشروع نان مشروع نشه، نتایج منفی خواهد بود.
تشکر جنرال عبدالهادی خالد، تحلیلگر مسائل نظامی. رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا برای رادیو آزادی فرستادید. میتونید بر ما پیام هم بگذارین و یک یادآوری کوتاه میکنم که ما هر هفته براتون برنامه های جالب هفتگی داریم. مثلا روزهای شنبه میتونید برنامه زیر آسمان کبود را در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل بشنوین. روزهای یک شنبه در ساعت 2:30 تا 3:30 به وقت افغانستان برنامه صحت را را داریم. به می ترتیب در روزهای پنجشنبه میتونیم برنامه در امواج آزادی را در ساعت 3 تا 5 به وقت افغانستان بشنوین. حالا ساعت 7:44 دقیقه به وقت افغانستان است. لحظات دیگر براتون فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را داریم و همچنان قادر حبیب مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان. حالا سر میزنیم به ولایت فاریاب و میشنویم که برفباری‌های اخیر در این ولایت مشکل آفریده. مردم میگویند که راه مرکز این ولایت با مناطق همجوارش مسدود شده و جنجال زیاد را برای آنها ایجاد کرده. برای اینکه بیشتر بدانیم بیاین این گزارش رحمت الله رها را بشنویم.
ریزش برف و باران از اول ماه قوس سال روان تا کنون راه ترانسپورتی و مواصلاتی بین ولسوالی کوهستان و شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب را قطع کرده است. باشندگان این ولسوالی میگویند ریزش برف سنگین در 10 روز اخیر راه‌های پیاده رو را نیز مسدود کرده است. آنان به خاطر رفع این مشکلات دولت را در بی‌توجهی متهم میکنند. چند تن از باشندگان درباره میگویند
ما خود از بندر کوهستان به مرکز ولسوالی لغوش بند است. کمک‌هایم تا بار از هیچ منبعی به مردم نرسید و وضعیت به خوب نیست و نرخ‌ها فوق‌العاده بلند است. مناطق مختلف کوهستان چون کوهستان از طرف شرق به سر طول و از غرب به بادغیس وصل است و دچار یک منطقه
در این حال عبدالحق شفق ولی فاریاب میگوید آنان با راه اندازی یک برنامه مردمی کار در مقابل پول به مسئولان ولسوالی کوهستان وظیفه سپرده بود تا کار برپاکی مسیر پیاده رو بین مناطق مسدود شده در این ولسوالی را آغاز کنند.
ما ولسوالان هدایت دادیم که باید تا جانب قرارداد ترسی گروپ که یکی بین تایلان قبر واردگ است، از قبر واردگ تا لولاش، از لولاش تا بنده بلند همین ولسوالی کوهستان ماست. این گروپ ها را توظیف بکنند که راه را باز بکنند. دیگه ولسوال هم بر ما اطمینان دادند که اجراعات خود کرده.
هرچند همه ساله اقدامات از سوی دولت در جهت بازگشایی راه‌های مواصلاتی این ولسوالی با مرکز فاریاب صورت می‌گرفت، اما اهالی و باشندگان احداث یک جاده اساسی را راه حل این مشکل می‌دانند.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
مسئول پاک نگه داشتن شهر کابل کی است؟ شاروالی یا مردم عام؟
مردم ما فعلا هم شاروال است، هم باید میگه شهر ما خانه ما نظافت خود دست خود انسان هم است.
برادر، آیا وظیفه شاروالی است تا کثافات پشت خانه‌های مردم را برا پاک کنن و یا مردم خودشان دست به اقدام بزنن؟
وظیفه شاروالی وظیفه مردم در همه جانبه هستند. خود آقای شاروال کوشش کنه از اون مقام بخیزد، بیاید یک بار از امی یک پارک یک تا کاغذ او ورداشت دهتش مردم میبردارن. اگر اونا که بشینن تماشای ما را بکنن، ما هم بدنیم می تو تماشا کنن میریم.
کی ها باید به مسئله تنظیف و جابجایی کثافات در یک محل مناسب بیشتر توجه کنند؟
مردم باید توجه خاصی را در این عرصه داشته باشد که دست به دست دست به هم با شاروالی بدهند و در نظافت شهر خود کوشا باشند.
نظریات شماره از باشنده های شهر کابل را شنیدین. حالا ساعت 7:48 دقیقه به وقت افغانستان است و من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با شما هستیم در این مجموعه خبری و یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها و گزارش ها را یادآور میشیم. عملیات مشترک در مارجع هلمند وارد 4 روزش شده. در این حال مقامات آمریکایی میگویند که در برخی از نقاط مارجع با مقاومت طالبان روبرو شدند. عبدالله عبدالله رهبر مخالفان سیاسی حکومت افغانستان میگوید که پروسه آشتی و مذاکره با مخالفان مسلح حکومت بی نتیجه خواهد ماند. وزیر خارجه عربستان سعودی گفته که وضع تحریم‌های جدید بر ایران شاید موثر واقع شود، اما او افزوده که کشورهای همسایه ایران در خلیج خواهان دریافت راه حل عاجل‌تری هستند. کرملین ادعا کرده که 4 غیر نظامی در جریان عملیات ضد شورشیان در منطقه قفقاز شمالی در نتیجه تبادل آتش کشته شدند، اما یک گروه حقوق بشر روسیه در مورد این ادعای کرملین تردید نشان داده. و در نتیجه تصادم 2 ریل در بروکسل مرکز بلژیم 18 نفر کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند. این هم مشروع خبرهای منطقه و جهان. درخواست ها برای وضع تحریم های بیشتر بر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور افزایش یافته. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که قبل از سفرش به عربستان سعودی در قطر صحبت میکرد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به سوق دادن ایران به سوی یک دیکتاتوری نظامی متهم کرد. کلینتون پیشنهاد کرده گفت که باید تحریم های جدید سازمان ملل متحد بر ایران وضع شود. پس از گفتگوهای کلینتون در ریاض، وزیر خارجه عربستان سعودی شاهزاده سعود الفیصل گفت که وضع تحریم ها شاید مؤثر واقع شود، اما او افزود که کشورهای همسایه ایران در خلیج خواهان دریافت راه حل عاجل تری هستند و در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمیع عباس بشنویم.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم هیلری کلینتون دیروز در عربستان با بعضی مقامات این کشور ملاقات نمود. قبل از این او مکررن گفته بود ایران به یک دولت دیکتاتوری نظامی تبدیل می شود و از این رو در تحریم های آمریکا علیه ایران محدودیت بر منابع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور مد نظر می باشد. ما می بینیم که حکومت ایران، رهبری مذهبی این کشور، رئیس جمهور و پارلمان آن صلاحیت های خود را از دست داده و ایران به سمت یک دیکتاتوری نظامی حرکت می‌کند. خانم کلینتون افزود هدف از تحریم ها این است که آنها به ایران پیام بفرستند که دروازه های تماس هنوز هم باز می باشد. ما هنوز هم عقیده داریم که یک راه دیگری هم وجود دارد که ایران می تواند آن را پیروی کند، اما ما از جامعه جهانی می خواهیم در فرستادن این پیام به ایران متحد و همصدا شود که ما در برابر برنامه های اتمی ایران بی تفاوت مانده نمی توانیم. برنامه ای که می تواند به همسایگان این کشور و فراتر از آن تهدید بار آورد و ما می خواهیم بر حلقه تصمیم گیرنده در ایران تأثیر بگذاریم. این هدف ماست. اما وزیر خارجه عربستان سعودی شاهزاده سعود الفیصل در یک کنفرانس خبری در ریاض بیان کرد تهدیدهای اتمی ایران به یک راه حل فوری نیاز دارد، نه اعلان تعزیرات اقتصادی. وزیر خارجه عربستان سعودی که همراه با همتای آمریکایی خود خانم هیلری کلینتون در نزد خبرنگاران ظاهر شده بود گفت برنامه آمریکا برای پاک ساختن خاورمیانه از اسلحه اتمی باید اسرائیل را نیز در بر داشته باشد. در رابطه با ایران وزیر خارجه عربستان سعودی گفت مشکل اتمی ایران برای حل کوتاه مدت نیاز دارد و نباید صرف به تحریم ها که یک راه حل تدریجی می باشد تکیه کرد، اما او در مورد این راه کوتاه مدت توضیحات نداد. مقامات آمریکایی که با خانم کلینتون در این سفر همراه می باشند بعداً خصوصی به خبرنگاران گفتند آنها نمی دانند که حکومت عربستان سعودی با این سخنان دقیق خواهان چه اقدامات می باشد. وزیر خارجه آمریکا خانم هیلری کلینتون قبل از عربستان سعودی در دوحه پایتخت قطر بود و هدف از سفرش به منطقه جذب حمایت کشورهای عرب برای اقدامات علیه ایران می باشد.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. فعالان روسی میگویند که غیر نظامیان در منطقه قفقاز شمالی هدف قرار گرفتند. کرملین ادعا کرده که 4 غیر نظامی در جریان عملیات ضد شورشیان در این منطقه در نتیجه تبادل آتش کشته شدند، اما یک گروه حقوق بشر روسیه در مورد این ادعای کرملین تردید نشان داده است. این گروه در گزارش که بر اساس اظهارات شاهدان عینی تهیه شده گفته است که این 4 نفر پس از ربوده شدن مورد شکنجه قرار گرفته و کشته شدند. در این گزارش گفته شده که فعالان حقوق بشر عکس‌هایی را در اختیار دارند که در آنها آثار از مرمی و ضربات چاقو بر اجساد این 4 تن دیده می شود. مقامات روسی هنوز در این مورد عکس‌العمل نشان ندادند. در نتیجه تصادم 2 ریل در بروکسل مرکز بلژیم 18 نفر کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند. این 2 ریل به خاطر هوای برفی در 15 کیلومتری جنوب غرب بروکسل تصادم کردند. صدر اعظم بلژیم سفرش را به خاطر این حادثه به کوسوو لغو کرد. در این حال رفت و آمد چندین ریل سریع و سیر در مسیرهای میان بلژیم و شهرهای فرانسه، جرمنی و هلند لغو شدند. و خبر جالب براتان داریم که دستکاول دختر شاروال کیف مرکز اوکراین دزدیده شد. میدانین در بین دستکاول چی بود؟ جواهرات به ارزش 6 میلیون دلار آمریکایی. این دختر که کریستینا چرنوویتسکایا نام دارد از شهر پاریس دیدن میکرد. مرد به موتر حامل او نزدیک شد و دستکاولش را ربود. او گفته است که در دستکاولش به شمول انگشتر و گوشواره دیگر جواهرات هم موجود بود. این بود تازه ترین خبرهای منطقه و جهان تا حالا در این مجموعه خبری و طبق وعده حالا قادر حبیب مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی باشد.
اکثر روزنامه‌های جهان در شماره‌های اخیر خود در مورد عملیات مرجع و درنمای آن مطالب به نشر رساندند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در اشاره به عملیات در مرجع گفته است که در این عملیات آینده افغانستان مطرح است. روزنامه می‌نویسد این عملیات پیام‌های مختلف را برای مردم افغانستان و جامعه جهانی می‌رساند. اگر این عملیات به خوبی به پیش رود و بعد از آن هم برنامه‌های بازسازی و تامین امنیت در مرجع شروع شوند، در آن صورت شاید مردم خود به خود از حضور قوای خارجی و گسترش حاکمیت حکومت رئیس جمهور کرزی در این مناطق حمایت نمایند. بنوشته روزنامه قبل از عملیات قوای آمریکا و ناتو تبلیغات وسیع را برای پیشبردی این عملیات انجام دادند تا مردم محل منطقه را ترک کنند و از تلفات ملکی جلوگیری شود. البته طالبان هم از این اعلامیه ها استفاده کردند. روزنامه می نویسد اگر طالبان خودشان ساحه را تخلیه کرده و در نقاط دیگر منسجم شوند و به حملات بعدی دست بزنند، در آن صورت این عملیات نتیجه دلخواه بار نیاورده است. یک نکته دیگر هم مطرح است که این عملیات اولین آزمایش حرکت مشترک بین قوای بین المللی و اردوی ملی افغانستان می باشد. از نتایج آن می توان بر توانایی اردوی ملی افغانستان در مورد تامین امنیت در این کشور نیز قضاوت کرد. اگر در این عملیات قوای افغان بتواند ابتکار را به دست بگیرد، اعتماد و اطمینان بر این اردو بیشتر می شود و راه برای عساکر بین المللی باز خواهد شد که در آینده نه چندان دور خروج از افغانستان را آغاز کنند و به خانه های خود برگردند. این تاکتیک های می باشد که در عملیات کنونی مد نظر گرفته شده است و از این روست که به نوشته روزنامه پیروزی این عملیات تعیین کننده شرایط آینده افغانستان نیز می باشد. روزنامه دیلی تلگراف در شماره اخیر خود می نویسد که عملیات مرجع یک مبارزه برای جلب قلب ها و افکار مردم افغانستان نیز می باشد. علاوه بر آن بنوشته روزنامه عملیات مرجع برای جلب افکار مردم در داخل کشورهایی که در این عملیات دست دارند نیز اهمیت بسزایی دارد. بنوشته روزنامه مردم آمریکا و بریتانیا که عساکر کشورشان مستقیما در عملیات هلمند سهم دارند، هیچ یک از این جنگ حمایت نمی کنند. اما اگر در این جنگ پیشرفت حاصل شود و قوای آمریکایی و بریتانیایی بتوانند منطقه را از حضور طالبان پاک کنند و در نهایت مسئولیت امنیت این مناطق به قوای افغان داده شود، در آن صورت مردم این دو کشور هم نسبتاً راضی خواهند شد، زیرا هر یک پیشرفت در این ساحه خروج قوای این کشورها را از افغانستان یک قدم نزدیکتر می‌سازد. از این رو بنوشته روزنامه پیروزی عملیات در مرجع و تلاش‌های مابعد آن طبق پلان طرح شده برای جلب افکار مردم در افغانستان و در بین کشورهایی که در افغانستان اسکر دارند اهمیت حیاتی دارد.
انعکاس عملیات مشترک در مرجع هلمند را در برخی از روزنامه‌های معتبر جهان شنیدین. به هر حال امی لحظه زنده و مستقیم میریم به هلمند، خبرنگار رادیو آزادی را از اونجا با خود داریم. سلام و خوش آمدی به این مجموعه خبری. لطفا ما را در جریان تازه ترین تحول در مورد عملیات بگذار.
بسیار تشکر، سلام برای شما همچنان برای شنونده عزیز. بازم هرچند در صبح کوشش کردیم که با مقامات تماس بگیریم اما نتونستیم، ولی بازم از مرجع تماسهای ملکی را داشتیم. اونا بازم شکایت داشتن که امروز روز چهارمی عملیات است، هرچند اونا از وضع معلومات میداد، گفتن که وضع آرام است، اینکه مقاومت دیده نمی شود، بیشتر از مناطق تحت کنترل نیروهای افغان و ایساف هستند. اما اونا نگران بودن که مواد خوراکیشان خلاص شدن و گفتن که در اثر سردی و یخ یکی در از اعضای فامیلشان مریض هم هستن، اونا نمیتونن از خانه بیرون براید و دوا بگیرن و همچنان شکایت داشتن که مواد خوراکشان خلاص شده.
مسئولین چی میگن؟ چه اقدام رو روی دست گرفتن تا با مردم ملکی کمک بکنن؟
مسئولین تنها در شهر لشکرگاه امکانات دارند که برای کسایی که از مرجع آمده باشند مواد خوراکه و غیر خوراکه را بدن، اما اونا خبر دادند که این عملیاتی که در مرجع شاید یک مرا در بر بگیرند که به حرکات ملکی و بر خدمات ملکی زمینه برابر کنن و زمینه را مساعد کنن. تا هنوز اونا ایتور یک پروگرام اعلان نکردن که اونا از روی پروگرام بتنن که در مرجع برای اعضای مولیسی و برای مردم مولیسی و چه کمک برسنن.
تشکر از خودت خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، زنده و سلامت. حتما با گرفتن خبرهای تازه شما را در جریان آخرین تحولات عملیات مشترک در مرجع هلمند خواهیم گذاشت. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. ما البته رادیو آزادی را برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته ادامه دارن و حالا ساعت 8 صبح وقت افغانستان است.